سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو موږ کلا ساتي راټیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ به بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا او 50مې نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی. د طالبانو وین زبیلا مجاهد د ریچارډ بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللی دي او ویلي دي چې هغه کوچنی مسایل لویوي چې له همدې امله افغانستان ته پر سفر ورته بندیز لګولی دی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیې او قطر ته لاړه او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون دولسو هیوادونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو نوو قوانینو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازولۍ پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې د جاپان د سفیر کازویویکا یا کامازیکا لخوا ولوستل شوه.
Express our deep concern about the so-called morality law.
لومړی خو موږ د اخلاقي قانون په نوم قانون تشور اندېښنه لرو چې طالبانو په روسیو کې نافذ کړ. موږ دا قانون په سختو ټکو غندو. طالبان په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ته ادامه ورکوي او فشارونه زیاتوي.
یا مزیکا چې هیواد د مهال د امنیت شورا دورې مشري کوي زیاته کړه چې دوی طالبان هڅوي چې دا تګلارې سمدستي بدل کړي او د ښځو او نجونو بنیادي حقونه و ازادۍ تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون د اګست په 1 په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ کړ او په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون له مخې د ښځو مخ او غږ اورېدل بلل شوی دی او اکثره مادې د ښځو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 نومړنی ښوونځي جوړ کړي. لارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي به کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو دا خبره وروسته تر دې وکړه چې وروسته له 1400 په پلازمېنې اسلام آباد کې د پولیو د پیښې خبر ورکړل شوی دی. د ماشومانو د ګزند د واکسین مسؤلي عائشې رضا وویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبه شروع شي او تر 3.5 میلیونو ډیرو هغو ماشومانو ته به دا واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روسیې په جنوب لویدیځ کې د نارویژن په سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخ اور لګیدنه شوې ده چې له امله یې چارواکو شاوخوا 600 له دې سیمې ایستلې دي. د دې سیمې والي الکساندر ګاسیف په ټلګرام ویلي دي چې دا اور نن سهار د اوترو ګوش په سیمه کې د ډرون الوتکې د ټوټو د رالوېدو له امله لګېدلی دی. کاسف زیاته کړې ده چې د شاوخوا سیمو یو شمېر خلک ایستل شوي دي او د مرګ ژوبلې راپورونه تر اوسه نه دي خپره شوي. تاسې خبرونه له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبري خپرونه کې نصره د مطالب واورېدلی شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی دی چې د امر بالمعروف قانون دی نه پلی کوي. په دې قانون کې د ښځې حق او مخ عورت بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو دروازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي خو نجونې شکایت کوي
که هم حجاب کول او اوس هم کو زمون خنځی کی आवाज انجن زده کړی کوي. استادان هم خزینه دي نو ولې د خنځیو دروازې زمون پر مخ بند دي.
باندې په راپورونه کې بعد دغه نجونو اندېښنې او شکایتونه در سره شریک کړو. له دې سربېره دا راډیوګانو نه په کندهار کې سره زر راپاسي. خو څنګه
میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دوه نظر ملاویږي او مس چې دي موږ مس نه باسو.
په دې اړه به وړاندې نور تفصیل درته ولرو. نړیوال مسایل ته هم سر ورښکاره کوو. نور مطالب مشته ملتیا م غواړو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو زه فریده سیال د قدر جلال او تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یم. د طالبان حکومت امر بالمعروف نوی قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو هیوادونو په اعلامیه کې د افغانستان د نو بهر د افغانانو له هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی. تفصیل له ثنا کاکړ نه اورو.
وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دولسو غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت قانون په غبرګون کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه، د افغانستان دننه او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د سپتمبر په شپږمه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د سپتمبر په شپږمه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلي ترڅنګ له دې دولسو غړو هیوادونو مننه کړې ده. همهمهاله د افغانستان دننه یو شمېر مېرمنې، که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان مېرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده دا ما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو مواردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شوله، ما دې چندان کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو دپاره ډېر تنګ کړی دی، لګنه بیخي ډېر تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په شپږمه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیه او الجزایر دې اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اګست په 18مه په 3 فصلونو او 53 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شو.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو هیوادونو په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې دوی دغه قانون پلي کول سمدستي ودروي. د دغو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر د یو شمېر افغانانو لخوا د هرکلي سره مخ شوې ده. په دغه قانون کې د ښځو مخ او غږ اورېدل بلل شوی و. اوس به بیا هم د افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر مسله تم شو. په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم لا شپږم ټولګۍ ورپورته د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي. ښځینه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوی تعلیمی کال پیل کېدو ته یې هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په بیان یې لیسې خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې خونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه خونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کولو او اوس یې هم کوو. زموږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د خونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکي نادی راته وویل
زمونږ په ګرم سیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې ونجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي. موږ په دې تمه یو چې سږ کال به ښوونځي زموږ پر مخ لاړ شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زموږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له ښوونځیو منع کړی شوې نجونې وایي د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاورو سره برابر شوي دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي جمیله
زیات خواري خلکو ایستلې ده، دا ټوله بې ځایه په سیند لو کې. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډیر اړین دی. که چیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټره نه وي، همدارنګه خزینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې چې دي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی. البته د خوځو خونکو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی ضیاءالرحمن رحمان
د رفیده په نوم یو بیبي و دا اوله ډاکټره ده چې عملیاتونه به دې کوله. اوس وینا تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و. نبی رسول الله ویل چې کم صحابي زخمي کیږي رفیده به دې عملیات کې جراحي عملیات کوله. هغه وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو. یو شی چې ممکنی اسلام نه منکې، اسلام خوخی پکې دی، اسلام می پکې دی، عزت می پکې دی، ابروم خوندی، نو ولې د دې مخالفت؟
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یو طرح جوړولو خبره کړي، خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرح نه ده چمتو شوی او لامل یې په میلیونونو نجونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیس مخه کلازاده رادیو نو ری استاد در ډیخ پرونی څلور ساعت دوام لري. د سر لشپګو د مخم تر شپګو پالندو سپونو نسی ویش پنځه ویش مترو او د مخم لشپګو د سر تر شپګو په منځنی چپا تو لاس شپګ نوی وړاندې نړیواله موضوع ته هم سر وخ کرا کو. خو تر هغه مخکې بیرته افغانستان ته راځو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي په تېر دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبڑ ته نه دي تللي. دوی له صدر راډیو سره خبرې کول چې په تېر نظام کې به د خپلو کورنیو له ښځو ماشومانو سره د کابل ژوبڑ ته تلل او هلته به یې د حیواناتو او مرغانو له لیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریح پارکونو محلونو ته له ورتګ منع کړي دي، خو په کابل ښار کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ ویاند وایي چې د کابل ښار په ژوبڑ کې تر سلو زیات حیواناتو ډولونه شته او په رخصتیو کې ډېر لیدونکي لري. تفصیل سنا ککړنه اورو.
بغاواش ډیر یو خاصتا زده ټول خلک او فامیلونو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوریت نظام پر مهال خپل میرمنې او ماشومان سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
منګه د فامیل سره تللی وو ول جالبات نمپل فامیل سره زما دوستان راغلی وو باغې سره زیو ځای شو لاړو باغ واشت لکه په جمهوریت کې که هر رقم حیوانات تلته موجود وو
ډیر خپ فامیل راغلی وو خخ مرغان پکې وو
منګه ډیر لذت ته واغستنو
خود غور ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په دې وروستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو ازادي راډیو ته وویل چې میرمنې ته یې د ننوتو اجازه ورنکړل شوه
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټولو فامیل لاړم کابل ته چې کله لاړو باغی واشته نو هلته یې موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي نو ما یوازې دوه درې ماشومان سره ونیول او لاړم باغی واشته چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه وو
د کابل اوسیدونکې فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي
له بعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي ځکه ویرېږم چې کومه پېښه رامنځته نه سي ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېرېږي او موږ ته اجازه نه راکوي موږ باور هم نسو کولی چې په ارامه زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړې سو
یا باغ بابو یا پارک تفریحي دیگه در کابل وجود داره راحت بریم به خیال راحت
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظ د معیاري کېدو پر لور روان دي په بیلابیلو بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي
خصوصا د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیات هسته
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا دېرش افغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو او مناسبتونو کې له سلو څخه تر لسو زرو پورې لیدونکي لري خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو تفریح ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یو حمله پلان کړې وه د امریکا عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کس محمد شاسیب خان نومیږي چې په شاسیب جدون مشهور دی تفصیل په دې راپور کې
شلکلن محمد شاهزیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په 10 یا د اکتوبر په 11 د نیویارک په بروکلین کې چې ډیر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي د اکتوبر 10 هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسلواله ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنه یې د ترګر ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشته 250 تنه برمته کړل د اکتوبر 11 بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورځ ده رویټرز څرګندسته کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاهزیب خان د چهارشنبې په ورځ د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14 په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې په ورځ په خبره کړي بیان کې وویل چې شاهزیب خان دا نیت درلود چې ډیر یهودان یو ځای ووشني شاخلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګرۍ نیولې ده د راپورونو له مخې شاهزیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړیو یو څانګه هم جوړ کړي شاهزیب خان د استخباراتو له غړیو غوښتي وو چې ای آر ډول ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاهزیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړي په یو لړ پیغامونو کې کړی دی تر اوسه دا څرګند نه ده چې شاهزیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کابل د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي سره له دې چې سږ کال د بېلابېلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پلور وسې نه لري. دوی وایي وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوې غواړي، خو په خبرې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیا نشي پوره کولی. بل پلو یو شمېر میوه پلورونکي وایي سره له دې چې تازه میوې سږ کال په بازار کې دومره ګرانې نه دي، خو بازارونه یې سړه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیز کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتنه د تیر کال پرتنه زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته د نسرسیا نه کیږي. اقتصادي توان د خلکو ځای پاتې چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کارونو پرتنه سکان تازه میوه په کمه کچه اخلو، ځکه د یو انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي وروستی ځلې تیرونه کورته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې درې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو. همدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری شوري وهي په دشا په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثره یې د خوښې وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمېنې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بېلابېلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا یې هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سږکال په بې ساري کچه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 180 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 80 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بېلابېلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې درمل لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري، چې ډیرای دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیرې می او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړی دی. د ډبلیو ایف پی په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل سوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړې وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه غل ازادي راډیو ناوړې واستاسو راډیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. د سارلش بګو د مخام تش بګو په لاندو سپو نن 35 مترو او د مخام لش بګو د سار تش بګو په منځنۍ چپه 12 شپک نوي. د خبرونې دوی منی مایک ورته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې کندهار ته ورسو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د زړو رادیوګانو له پرزو سره پرزو څخه سره زر ترلاسه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بېوزلۍ او بېکارۍ کړېږي خو د کوچني کاروبار ځینو کسانو ته د عاید سرچینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې ورو.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یو اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کسه بدل سوي وای د یوې میاشتې له خواري وروسته ایله 150 ګرامه سره زر برابروي. یو 50 کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا 150 ګرامه 2000 ملاویږي او مس سیدي موږ مس نه باسو. مس سیدي هغه بیا نور خلک یې باسي هغه ځي پاکستان ته یا دلی مثلا خلک چې رانیسي هرات کې یو غټه کارخانه ده په هغه کې باسي.
خود سرو زرو دا لږه اندازه هم په هر رادیو کې نوي بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوې ده. نوي ټکنالوژي د رادیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې لارزان قیمته فلزاتو او د عصري رادیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې پلسګونو زړې او عصري رادیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د منډلو په نیت خلاصې کړي وایي
دا به غټ نشي ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي نو ماډل شي کی دا دونه قیدمن نه دی. هغه نو ماډل شان سي دی هغه ډیر کمزوري دي مثلا دا زر نسته پکشي او دا به زوم ختمي جنور دا ترکیبونه کی.
خود دغو کسبګرو په وینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي. محمد یاسین بل کسبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو رادیوګانو ترلاسه سوي سره زر ویلې کوي. هغه وایي
چیزی که جنسای برقی باشه
له جاپان راغلو ټولو برقي وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس خو تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخفوره کېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولی خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم وسوغمره سره زر نه پیدا کیږي.
په سپین بولدک کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران له راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلې کوي. بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنۍ خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. دا مهال د سرو زرو معیار ته په پام د هغو 1 ګرام له 5500 افغانیو نیولې تر 5780 افغانیو پورې پلورل کیږي.
دا خبرونې دویمه نیمای ته راورسېدو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، په دویمه نیمای کې درته د سهارو کاروان پروګرام لرو. تر هغې وروسته زموږ دری خبری خبرونه به پیل شي، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې ساعت لنډو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا و 500 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت منځویلا مجاهد د ریچارډ بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللی دي، ویلي چې هغه کوچني مسایل لویوي چې له همدې امله افغانستان ته د هغه د سفر پر سفر بندیز لګولی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیې او قطر ته لاړ او هلته له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون 12 هېوادونو پر طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د هغو نوو قوانینو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې د جاپان د سفیر لخوا ولوستل شوه. په اعلامیه کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی و چې دغه تګلارې دې بدلې کړي چې د ښځو او نجونو بنیادي حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې کوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم باندې یو قانون د اګست په 21مه باندې په 4 فصلو 15 شماتو کې نافذ کړ او په رسمي جریدو کې خپور کړ. په دې قانون کې د ښځو د مخ سربېره غږ هم عورت بلل شوی و. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 15 نمرنی خوند جوړ کړي. لار څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې دغه خبرې اترې پرون جمعه د دواړو خواوو تر منځ شوې دي. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه باندې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ښوونځي به کله او په کوم ولایتونو کې جوړیږي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو دا خبره وروسته تر دې کړې ده چې وروسته له 1400 کلونو په اسلام آباد کې د پولیو یو مثبته پېښه ثبت شوې. د ماشومانو د ګزند د واکسین مسؤل عیشي رضا وویل چې د پولیو واکسین کمپاین به سر له دوشنبې شروع او تر 3.5 میلیونو ډیرو ماشومانو ته شمرنې له 15 کلونو کم دي دغه واکسین وشي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبتې پېښې ثبت شوې.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي لوی کاچاکونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبی آسیا ته کاچاکوي.
قاچاق برای کشورهای من
د سیمی او سیمی ها خواد څخه قاچاق کونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغ سوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزدی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي. اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوه وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشه یي مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
د شیانو کې د اولی مرحلې نه نیولې تر اخر مرحلې په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوی پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستری معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بې ځایه زړل.
خو دا عمل د سیدا مغزره ته ځیفه کړي ول چې ژړل به مې ډېر. خپل ژړا مې نشو کنټرولولی. دا عمل دغه حد ته رسولی مګنه.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول هم سفیانو را پورې وخندل. نن یو سب خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یواز خلک په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشه یي موادو له لویو قاچاقکوونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه یې د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشه یي موادو لوی قاچاقکوونکي دا نشه یي مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیند کې د نشه یي موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشه یي موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به یې نشه یي مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 to 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لویې ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلې چې د نشه یي موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لویو قاچاقکوونکو سره اړیکه ټینګه کړې او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو له کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري او په افغانستان کې د ننه له نشه یي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال مونږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي مونږ کښ وزارت کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو مونږ د چا مسؤل نه یو. مونږ خپل رسالت خپل ولس ته لرو چې مخدره توکي اسلامي مرکز کنټرول لاندې راوړی دي او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځانګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
له نړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولی و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږ کال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنارو وکرل سي او د طالبانو ځایي چارواکو سږ کال د دې کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لویو زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر سوي دي.
د سیمې او سیمې هاخوا څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوه تازه را طالبانو د رئیس الوزرا له مستیار سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشه یي موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنۍ مرستو جلبولو یو کنفرانس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاقکوونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبي آسیا ته قاچاق کوي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس ته تخار ولایت ته ځو او هلته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغ شوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب سوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي، د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه شو او بیرته د نشو په دام کې ونښت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېدله ذهني فشار سره مخ شو او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتاری میکنن باشید یک حیوان قطری را رقم رفتار نمیکنن.
د تخار ولایت اوسیدونکی محمد طاهر چې د څو کلنۍ احتیاط له امله یې ژوند تریخ شوی، اوس شپه ورځ له کورنۍ څخه لیرې په تعلقان کې د سیند پر غاړه له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي. دی نه کاله مخکې د نااهله انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله معتاد شو، چې په دې موده کې همدا او همې کورنۍ خورا ډېرې بېوزلۍ تیرې کړې دي. محمد طاهر درې کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه څو دوه وخه کیږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هیر شو او ډیر خوشحاله شوم. نشه د لومړی ځل ډیر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډیر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي ده هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوبه که در رفیقای نزدیکم بود.
شو او کارگر هلکو کار کوه، د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډیر ګران و، خو ناڅاپه بې لارې شو. له معتادو ملګرو سره یو ځای او معتاد شو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم ومې نسوای کولی.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیايي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر د ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیايي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او اندا چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامې او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کیږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لیرې وي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ سپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد ولې په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي؟
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبویي سبب ګرځي چې اول خدا چې خپل نشه یي مواد د بدبویي سبب ګرځي کاغه هر نشه یي ماده وي، مثلا نسوار موږ ډېر عادي ګڼو خو نسوار خپل د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. همدارنګه سیګرټ موږ ته عادي ښکاري خو سیګرټ د بدن د بدبویي، حتی د پوټکي او د کالی د بدبویي او د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. چرس د بدن د بدبویي، د کالی د بدبویي، د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. همدارنګه خپل مواد، نشه یي مواد کاغه د اپین خاندان وي، افین وي، هیروین یا پوډر وي، یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وي، دا ټول د دې په خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات اضافه کوي او په خولو کې وځي، دوی خپل یو نوع خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي؟
په نشیانو کې د اولی مرحلې نه نیولې تر اخر مرحلې په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبویي پیدا کیږي. خصوصا هغه خلک چې د نشي موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخته استفاده کوي، نو دا خلک زیاتر دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبویي باندې اخته شي.
ایا ټول نشه یي مواد په نشیانو کې د بدبویي لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد؟
ټول نشه یي مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري، مثلا نسوار، سیګرټ او چرس، دا هم د بدبویي سبب کیږي. د بدن د بدبویي، د خولې د بدبویي، د کالیو د بدبویي سبب کیږي. او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پودر او کرسټل او ټابلیټ کا، ټول نشه یي مواد د بدن د بدبویي سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبویي عامل ګرځي.
ای یوازې بې کور معتادین سي خپل نظافت نسي ساتلی، له دې ستونزې سره مخ کیږي؟ او که دا د معتادینو عام مشکل دی، په هغو معتادینو کې هم بدبویي موجوده وي سي پر خپلو کورونو اوسي؟
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبویي پیدا کیږي د نشې د استعمال په صورت کې. خصوصا هغه معتادین چې په کور نه بهر په ناولې ځایو کې، په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي، هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي. بیا هم ټول نشایي مواد د بدن د بد بویي سبب کیږي، خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته، یا کالی چټل او ناولي وي او بې ځایه ګرځي، کور سرپناه نه لري، دا خلک ورسره ډېر مواجه دي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي.
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو معتاد نشي. او په کورنیو کې پکار ده چې د دوی حفظ الصحه، یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي، غاښونه برس شي، کالي هر وخت بدل شي. لمبا د دوی دپاره ډېره مهمه ده، لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خماري راکم او معتادینو ته ګټه رسي، بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامسته کوي. همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شبخانې، هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحه یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي. دوی زیات ولمبوي، ځکه مخکې ویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خماري منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع ته ځکه مې بدبخت شاید چې بخي ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کو واډو کې دمون غپوچ کړو واکونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت په بیابان دی خو ځګا ورکوي درې کوشنیان د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وړ ده د خوست ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي لې وکال راهیسې نشه کوي د لوړې زده کړې لري بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره کار کړی خو اوس په یو دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي ارمان وایي چې نشي می دومره اعصاب را خراب کړی چې بی ځای زړم دا چې ارمان ولی او څنګه موتاد سو د نشو له امله نور لس ډول سنځو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
دولسم پاسما سلور کال میں بیوی ویلی بچکر بزنس اسائنمنٹس کنا او وظیفہ ہم لرم دا دے قرار دادا نو حساب باندے کلا شمسیان دا بتری دا شان کنا یو پیندا دا ہندوستان تو تلما نو والت می خپل کوڈنگ ویلی کمپیوٹر درس لینکس می ویلی دا درس نو می مالت ویلی وی او بدری دا فی دبئی تو تلما دی من دی کار پاسال باندے من دی پلارا وقت تجارت ٹائیگر کمپنی سره ساختمانی شرکت نو نتیزو مخپل یو سی تمرین کولو ریفریٹ دا ولاتی کو ساتھ می مسابقه کڑی بدری ولاتا یت خط تمرین میں کول خوز دز دی خپل یو خیر یو رزنه په دې جفی گیر شوم بس تاسو وخت کی چې دا غسه په دې عمل باندې راغله هم کنه د ژوند د خون نه لزر به زړه کړم ما تنا چر سوال او ځکه په وړلې ځکه په اخر کې د شوی چې و دانو ته خبر رسیدلې او هین کې مې کله کله مشروب چکل کور کې پلار مې چې کله په شهادت ورسېدو یې نه بعد ډېر سخت یې تیرې کړې کور مشر زوم د مسولیت ټول لا ته پاتې نو بس د همدې هغه مې د تر زمونو برته ویل چې دا و کنه چې خوشاله دي کې دا خو راځي دردونه دی ورکی کنه مازه به دې آرام او چې موږ خو په ځان خو بنو خو د عصبي دردونه لپاره دي کنه د زیات عمر مریضان لپاره ورکوي بس د پد انډیوالو د پد دوست نه د دې لارې مرګل شم خو ما خو اوسه هیڅ څوک نه پیدا ځای عمل کوي قوارین هم دسی ما څنګه خو لګنه او چې اوسه شو په اخر کې ځان ته مې ضرر رسولو لکه دا پلکاری دی لاس کنه زه به نو یو طرف ته کې نه سم بس بیا به مې ژړل بیا به مې لاسونه چې پرې کول نه نه مې نیم پچا او نه غیر د خدای خپل مور نه خدا عمل د سیده مغزر ته ځې پکړی ول چې ژړل به مې ډیر خپل ژړا مې نشو کنټرول ول دا عمل دغه حته رسوله مګنه دا ژړم انسان ډېر فټ نقطه ده ضعیفي مسلمانه مې خسر خپل کړه کینه و په څو وخت کینه ولې څو میاشتې خپل کور باندې کنه زه لاړم سم شفخانه ته قندار متدین شفخانه ورته وای دی هلته بستر کړم دوله سوره دینې تیرې دا لسم ورځ دا ډېر جالب او دا ژوند کنه تیرې دا خدای ته معلومات دی ورزو دا لسم شپه باندې خو بولې چې کور کې ډېر ګډ ودا حالات روان دي سهار ته چې راځي شم دا زړه مې ډېر نه طاقت وو خو دې شپخانه نه زه درته وتښتېدلم کور ته چې لاړم چې ګورم خسر مې اغلی قضیه ته مولې ده یو زوی مې وخت نه وای پیدا شوی کنه ډېر سخت و دردولم کنه د ځواني سم و دردولم هم به د عمل نه امرته زړه تور کړو کنه لکه جرګې مې ور واسې نه کې کنه دا مې اخر مردم ته دلته کینه ما کوم چې سرور اعظم دې سنې چې اول دفعه غونډې بیا لاړه شي بس ټول ورته دغه عملي نوم نه ورته ویلې ماته حساب جوړ راکولو اندم زه هم نه نه مليان خو البته باندې په ډیرانو پرتی دي خو چې بیا مې فکر وکړو ته نه 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 اته استا استا سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان کیږي اته د دنیا نه خوندې مې کور کمه شب مې واله بس مور مې ویلې دا بل ورس ځان مړ نه کیږي یا نه نه بس مور مې راوستلم چې زه یې تر کله پور بی دسی خدا پاک خو استعداد عقل مازر چې د تر کړي دی ولې د عمل کې ځان کې دی او نقطه دی تر ګرون کې ځان پکې خېره بس ما ویل ورته لازم ورس چې ما سیاحت واړې ته ما جوړېدل په سیګر ځم زی بستر کړم زه اوس ډیر خوشاله یم ما رویا برته خشوه
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو دا ته د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورشي دا په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې نوریا له هوونځي څخه په زړه کوړه راځي او خپل مور ته وایي چې تر دې ورسته هوونځي ته نه ځي نوریا وایي چې پخوا به نجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریې ولې خلک خاندي، اصل کې څه څه دا، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول راپورې خاندي او پیغورونه راکوي.
د څه شي پیغورونه درکوي؟
وایي ستا مور ته ریاکي ده.
څوک وایي چې ستا مور ته ریاکي ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم، په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د ریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک راپورې خاندي.
نن چا درپورې وخاندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته ریاکي ده. ټول هم صوفیانو راپورې وخاندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود.
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟
ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې؟ څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. که تا د تریاکو نشه نه کولی، اوس به ولې خلکو ماته پیغورونه راکولی؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې هم به مې صحت ولاړ شي او هم عزت. په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پرو ګورا بار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکي یې.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن آخري ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې. زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یوسې جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دوه کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو درې درکومې.
اوهو جبار لالا،
اسلامه څه خبره ده؟
آغا زمونږ د کوڅې تاریکی شفیقی ته وګوره.
ولې سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالي اغوستي دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والله نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی. په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړۍ راغله.
دا ساعت راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
Jimmy.
Come up to high.